مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جون 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د جبريل ادرک کسانو د راخوش کولو غشتنی د چمن پر لات او په پاکستان کې د نامنی پیښو د زیاتوالي په اړه پر راپورونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په باجوړ کې د لادرک کسانو د کورنۍ شزنه غړو غوښتنه کړې چې د دوی لادرک کسان دی عدالتونو ته وړاندې کړل سي. په کورمه کې ځای اوسېدونکو او مدني فعالانو په سیمه کې د نامنی خلاف غونډه کړې ده او نن له لسو لکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پیل کړل. اوس د خبرونو تفصیل. په باجوړ کې د لادرک کسانو د کورنۍ او شزینه غړو په یوه مظاهره کې غوښتنه کړې ده چې د دوی لادرک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي. دغو شوزو پرون د باجوړ په مرکز ښار کې پر سړک ناسته وکړه چې ماشومان هم ورسره ول. هغوی له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې که سړی کوم جرم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړي. په باجوړ کې د لادرک سو کسانو کره شمیره نه ده معلومه، خو د خیبر پښتونخوا له یو شمیر نور سیمو څخه په تیرو کلونو کې د سلګونه کسانو د لادرکۍ قضیې ثبت شوي دي. بلخوا د بشري حقونو فعالان تور پورې کوي چې امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوڅانو او پښتنو په ورکولو کې لاس لري او ځینې یې په جالین شتو کې وژلي هم دي. خو امنیتي ادارې او پوځ دغه تورونه ردوي او وایي چې یو شمیر ورک کسان له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په کورمه کې ځای اوسېدونکو او مدني فعالانو په سیمه کې د نامنی خلاف غونډه کړې ده. پرون په سوې غونډه کې فیصله وسوه چې سبا به له سدې څخه تر پاړه چناره پورې یو احتجاجي لاریون کیږي او په هغه کې به د سیمې د امنیت لپاره خپل ږغ پورته کوي. په پاړه چنار کې د دغه غونډې یو مشر آغا مزمل حسین پرون مشال راډیو ته وویل چې په کورمه کې د نامنی پیښې زیاتې شوي او ولس ورڅخه تنګ راغلی دی.
ته مخصوص د سی خالق دی چې هغه مختلف ځایو کې د هغه شپې ټیمې گاشتې کوي. یو ایف ابل رضی ستین سره پوس ایف سی چیک پوسټ باندې پی ګنټې مسلسل جنگ وش. هغه خالق بیا ځمکې وخوړل که اسمان و نغرل پته نشته هغه خالق چشو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې په کورمه کې خراب امنیتي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. د سیمې خلک وایي هلته و سوال په ښکاره ګرځي. بلخوا انتظامي او امنیتي چارواکو ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د مالیه وزیر د راتلونکي مالي کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړې ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه وویل چې له شتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل ضروری دي ځکه چې په وینا یې اوسنی حالت د زغملو نه دی. د ول چې حکومت پریکړه کړې چې د مالیو غونډولو نظام کمپیوټري کړي چې د اداري فساد یا درغلي مخه ونیسي. د خزانه وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې په پاکستان کې کاروباریانو، پوهانو او خلکو د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکي مالي کال په بودیجه کې د مالیو زیاتولو پر وړاندیزونو نیوکې وکړې. وفاقي ائتلافي حکومت د جون پر 14 پر داسې مهال قامي اسمبلۍ ته د 2024-25 مالي کال بجټ وړاندې کړ چې اسلام آباد د مالی او اقتصادي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د بل پور ترلاسه کولو په لټه کې دي. د طالبان د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. ادارې په بیان کې ویل چې په کابل، بدخشان، نورستان، کونړ، میدان وردګو، سمنګان، پروان او بغلان کې له تیز باد سره د سخت باران امکان دی چې له کبله سیلابونه هم راتللی سي. ادارې ویلي چې په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 25 ملي متره پورې باران کېدای سي. تېره میاشت د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځو ولایتونو کې تر سختو بارانونو وروسته په سیلابونو کې شاوخوا 50 تنه وژل سوي او سلګونه ژوبل سوي ول. هغو بارانونو او سیلابونو خلکو ته لوی مالي زیانونه هم اړولي ول. او نن له لسو لکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پر داسې مهال پیل کړل چې په غزه کې جګړه روانه ده. هلته د حج په ورځو کې ګرمي هم زیاته شوې ده. سبا به حاجان د وقوف عرفه رکن ادا کوي. د ذوالحجې پر 9 د عرفات ورځ د حج تر ټولو مهمه ورځ وي او له هغه یوه ورځ وروسته لوی اختر پیلېږي چې پکې حاجان او د نړۍ د نور هیوادونو مسلمانان د څارویو قرباني کوي. ټاکه سوې ده چې نن د مناسکو له رسمي پیل سره لکونه سعودي وګړي او په هغه هیواد کې میشت نور مسلمانان هم له بهره د ورغلو زایرینو سره یو ځای په حج کې شامل سي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د باجوړ میرمنو په خار کې د یوې مظاهره پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د کورنیو لا درک کړل سوي غړي درا پیدا کړي. یو سیاسي فعال په دې اړه وایي
د کورنیو مطالبه هم دا ده چې دا د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کړي شي.
په چمن کې له تیرو څه باندې اته میاشت راهیسې له افغانستان سره د پاسپورټ او ویزې شرط عمل کېدو پر ضد پر لټ روان دي. احتجاج کوونکي وایي په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي دی چې تیره میاشت په هغه هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې مرګ ژوبله 13 لوړه شوې ده. یو شنونکی د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه وایي
د دوی خلاف برید وشي هغه کې څوک زخمیان شي څوک خوک شون دغه په بدل کې دغه پروپاګاندا ماشين دا سه تیز وی چې دوی بیا دغه حمله د خپل حق لپاره د خپل نو ریکروټمنټ لپاره استعمالوي.
پر دې سربیره په روانه غړي کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غلم مشال رادیو خاوري او سزو د راپورن پر لور. د باجوړ میرمنو په خار کې د مظاهره پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د کورنیو لا درک کړل سوي غړي درا پیدا کړي. پرون له دوغ مظاهره کوونکو میرمنو سره د هغوی ماشومان هم ورسره ول. کڅم دا معلومه نه ده چې له باجوړ څومره کسان ورکتي خالته بیا هم وخت نا وخت ځینې کورنۍ د خپل ورکو عزیزانو د مندل لپاره خپل ژغ پورته کوي. د ورکو کسانو کورنۍ وایي کله د هغوی خپلوان په کوم جرم کې ککړ وي نو عدالت دی وړاندې کړل سي. بل پلو د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې یو شمیر ورک کسانې مندلي او بیرته خپل کورنیو ته سپارلې دي. د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
تیر ورځ باجوړ کې زنانه سرک ته وتلې وغوښتلې چې د دوی ورک شوي تنان باید را پیدا شي. دغه زنانه چې شمیر شاوخوا اته وو د خار هډ کوارټر په لوی سرک د جون په 14 ورغلې وي او سرک یې بند کړو. دغه زنانه خو د میډیا سره کومه خبرې نه دي کړې او نو ورسره کوم داسې نارینه چې د میډیا سره خبرې کړې وي خو په خواله رسنیو خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې خړې بورقي خوستې دي په غرمو ناستې دي او ځینو سره ماشومان هم دي او ځینې پکې ژاړي هم. د باجوړ یو ځای خبریال سجاد کاروان دغه ځای ته ورغلی او وروسته یې د هغه مذاکرات او رپورټینګ هم کړی کوم چې د دغه زنانو او د پولیسو د مشرانو ترمنځ شوی. کاروان مشاد رډیو ته وویل
بیا هم دغه احتجاج د خدمت دوله لپاره اډیو هم چې کوم ډی سی او باجوړ له هغه ورته دغه وکړل چې هر پرځما چې څوم نوم کیږي زما د متعلقه چې کوم ادارې دي دغه سره بده حواله سره خبرې اترې کوم زما ستاسو سره دا خبره شو چې دفتر دریم پورې کوستاسو دغه مذاکرات ما حل نکړل بیا به اخر تاسو ته تاسو به کولای شئ بیا ورته احتجاج ته د دې بمنګا لټن کو چې مطلب د چا سره ورته دي کم دې دي کم دې نه دي او ولې نیولې شي ولې
معلوم خدا نه یوازې په باجوړ کې بلکې په ټولو قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په ځینې بندوبستي ضلعو کې هم ګڼ شمېر خلک بے درکه کړی شوي. د بے درکو کورنیو بیا بیا دعوی کړي چې د کورنیو غړي خفیه ادارو او یا پولیسو چت کړي. تیر وختونو کې پولیسو او د خفیه ادارو لخوا هم په ځینو موقعو ویل شوي چې که دوی ګنې کوم تنان اوچت کړي نو هغه په ځینو لانجو کې ککړ وو. د مشال رډیو د 8 دسمبر 2022 د یو رپورټ سره سم د کال 2011 د مارچ نه تر د 2022 کال د نومبر 13 نیټې پورې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له 9000 زیاتې داسې قضیې ترلاسه کړې وي چې پکې خلکو شکایت کړو چې خپلوان یې ګني ورک شوي. دغه رپورټ کې زیاته شوي کمیشن په دغه موده کې د 6000 سیوا دغه شان مقدمه فیصله کړې وي خو د 2200 نه زیاتې مقدمه تر دا وخت پورې حل شوې نه وي. دا چې د ورکو تنانو د مندلو لپاره سیاسي ډلو هم وار په وار غوښتنه پورته کړي نو د باجوړ د عوامي نشن ګوند یو مشر سید صدیق اکبر مشهد رډو ته وویل
موږ دا نه وایو چې ټول به بې ګناي یا بغیر د جرم نه بنیول شي خو دا ضرور وایو او د دغه کورنیو مطالبه هم دا ده چې دا د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کړی شي. نو په دغه تمه او هیله باندې چې د ریاست ذمہ داری هم دا ده او نن سبا تاسو ګورئ چې موږ د آئین او د قانون په چوکاټ کې ژوند کوو. عدالتونه شته دلته د پښتونخوا ضلع مون جوړ شوي او په قانون او په آئین کې ښکاره لیکل شوي دي چې څلیرویشت ګنټې څوک په تانه کې چې دی بغیر د عدالت سامنا کېدو نشي ساتلی، دغه شانې په غارونو کې نشي ساتلی، یا په کورونو کې نشي ساتلی، یا په نورو ځایونو کې نشي ساتلی. باید دغه ټول خلک ته عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
د ورکو تنانو په شمول په سیمه کې د بدامنۍ او نورو غوښتنو لپاره کار کوونکي پښتون ژغورنې غورځنګ په تېرو وختونو کې دا هم ویلي دي چې د ورکو تنانو شمېره د سرکاري کمیشن د شمېرو نه زیاته ده. دوی هم وار په وار دغه غوښتنې کړي چې هغه خلک چې په جرمونو کې ککړ دي سزا دي شي، خو کورنۍ ورته دې ښکاره شي او که بې قصوره وي پرې دې ښودل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخاوري د باجوړ لادرکځو د کراچی د لادرکو پر لور او اوس هم هلته د بلوڅانو موضوع مطرح کوو. د ورک بلوڅانو د موندلو او د بلوڅانو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي بلوڅ یکجهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوڅ وایي چې هلې ځلې سولیزې دي او غواړي چې په بلوڅان کې د بشري حقونو سرغړونې ودرېږي او په بلوچستان له خپلو حقونو برخمن شي. نموړي پرون د کراچي د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډه ته په وینا کې داوا وکړه چې دولت یا ریاست د بلوچستان یک جهدي کمیټي فعالان زوروي او تا ترخوالي ته هڅوي. نموړي زیاته کړه چې پر دې سربېره ټول فعالان منظم دي او په سولیز ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د بلوچستان حکومت لا د مهرنګ بلوچي د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې پر بلوچستان یک جهدي کمیټي تور پورې کړي چې د ریاست پر ضد خلک پاروي او په جرمونو کې د ککړو کسانو ملاتړ کوي. نورحال نیازلي له کراچي راکوي.
د جون په 13مه په کراچي پریس کلب کې د خبري غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ وویل چې دوی د پر امنا مبارزي باوجود د ریاست لخوا تنګول کیږي، د تنظیم د ملګرو گرفتاریاني رواني دي او د راپارولو کوشش کیږي. نوموړي په وینا چې ریاست غواړي چې د دوی دغه تنظیم د تشدد لار خپل کړي، خو نوموړي وایي چې تنظیم منظم دي او دوی به خپل پر امنا مبارزه جاري ساتي. د خبري غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ مچال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بلوچستان کې روز تربلې د خلکو په زور د تختونې پیخي زیاتېږي.
جس طرح صرف مئی کے مہینے میں ابو دین 100 لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ.
یواز د مئی په میاش کې د سلو څخه زیات کسان په زور لا درک کړل شوې دي. د بلوچستان داسې سیمه نشته چې په زور پکې خلک نه دي تختول شوي. چې په یو اونۍ کې لستنه را خوشی کړل شي نو بیا دیرش کسان نور په زور لا درک کړل کیږي. ریاست او ریاستی ادارې زمونږ غږ خاموشه کول غواړي. دوی غواړي چې د لارې په بلوچستان کې پر ریاستی ظلم خلک خاموشه شي.
مارنګ بلوچ دا خبری غونډه په داسې حال کې کړي چې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. مارنګ بلوچ زیاته کړي چې د جولای په میاشت کې د بلوچستان پر روانو حالاتو په اړه به یو لوی غونډه کوي او د دې لپاره خپل حل زلي پیل کړی دي.
کوم یې پیغام دینا چاته ته خاص کر بلوچستان می جتنی تنظیمه
په بلوچستان کې چې څومره تنظیمونه دي اغه ته پیغام ورکوم چې د بلوچ نسل کوشي پر ضد تراغون شي، خپل منځني اختلافات ته د منځنه لری کړی، د بلوچستان او بلوچستانو غږ دې مضبوط کړی او د بلوچ نسل کوشي پر ضد د غرزن کې منسر شي.
بلوچ نسل کوشي کې خلاف تحریک می امره ساتي.
مارنګ بلوچ زیاته کړی چې په بلوچستان صوبه کې په زور د خلکو بې درکه کولو لړۍ روانه ده او ماروي عدالت وجنی کیږي. خو د بلوچستان حکومت وخت په وخت داسې داوی کوي چې بې ګناه خلک نه دي بې درک کړل شوی او د بې درک کسانو د پاره حکومتي کمیشن جوړ دی او د لا درک خلکو په اړه چې تنظیمونه کوم شمیرې خای هغه سمینه دي او په بې درک خلکو کې زیات رک تر ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دي. خمارنګ بلوچ او لا درک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان د حکومت دا تورونه رد کړی دي. دا مارنګ بلوچ په مشرۍ بلوچ یک جهتی کمیټې تیر کال د بلوچستان د تربت څخه اسلام آباد ته لاریون کړی وو. نوموړي ویلي چې د هغه لاریون وروستو یې په لسګونو ملګرو په ضد شاوخوا 15 مقدمه جوړ کړې شوې دي. د غونډې په محل بلوچ یک جهتی کمیټې د کراچي مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان سرخار، اسلام آباد، پنجاب او نورو صوبو کې بلوچ زده کونکي د ریاستی دارو په نخدي.
جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں بلوچ ایون کہ وہ چاہے
دی وائی چ سمر ہم بلوچ از دا کون کی دی کہ غدا بلوچستان پ صبح پ پہنتنوں کالجوں کی از دکڑی کبھی یا پ اسلام آباد یا پنجاب کی دا امنیتی اداروں لخوا دا حقوقی پروفائلنگ روان دی ہر روز بلوچ از دا کون کی دا تعلیمی اداروں نا پزور تختول کی گی او دا سو میاشتو دا لا درک کول رستوی دا کورنۍ سختا ضمانت هم غستل کی گی چې دوی با پ سیاست کی برخه ناخلی
سیاست میں حصہ نہیں لیں گے
بلخوا دا بلوچستان حکومت دا بلوچ جهتی کمیټی د دې تازه خبرو په خبرګون کې سنې دی ویلي خو په وړاندې ویلي چې په صوبه کې پچا هم بندیز نشته خو چا ته به هم قانون په لاس کې د اخیستو اجازه ورنکړي چې د ریاست په ضد حلو زلو کې لاس لري د هغوی په ضد عملیات کولی شي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو
زمږ غل مشال رادیو خوري او زو کرمته د خبر پرنخوا د نارامي سیمې کرم مشرانو هلته د امنیت ټینګول لپاره پرون یو غونډه وکړه چې پکې پریکړه وکړه چې سبب یو لارون راباسي دوی وای د هلي ځلې ځکه پل کړی دي چې هلته وسلوالو بیا سر راپورته کړی دي خو مخې څوک نه نسی بلخوا حکومت ویلی چې د وسلوالو خلاف اقدامات ته دوام ورکړي دي نور حال طارق اورګزی راکوي
په کورما کې یو شمیر مدني فعالانو له سمو دي رهیسې روان د ترهګریزو پیښو پر د عمل کې یو ځل بیا احتجاجي غونډه کړې ده د پړچنار اغه مزمل حسین پر د 10 جون غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي کله چې پوځي عملیاتو شول او علاقہ له وسلوالو پاک کړې شو نو بیا څنګه هغوی یو ځل بیا راغلل چې هر څه د پوز ملشه او پولیسو تر واک لاندې دي حسین زیاتوی د خالی پورزب له صدې تر پړه چنارا د دې لپاره احتجاجي لارینو باسي چې د سیمې امن بربادولو مخه نورونه سي
امن مو جديد پوره څو گذشته شل دوشت یو ایوی میاشتې نه کومه فضا جوړه شي ده څه مخصوص د سي خالق دي چې هغه مختلف ځایو کې د هغه شپې ټیمه گاشتې کوي یو اف سی والا او ته یې تاسو ورځي خیر ده وي شپې ټیمه بیا دلته ونکسم ابل ورځي ستین سره پوس اف سی چیک پوس باندې شپې ګنټې مسلسل جنگ وشول واغه خالق بیا زمکیو خړل کا اسمان ونغرل پته نشته هغه خالق چشو ایتو ډرونی چشوالی تاغه خالق بچوک معلومای دا خالق خوراک یا کئ داغه خالق سه اسلحیاوی سه تو ایف سی باندی دور هغه وکړلو کسانی دنه اغوا کړل پته نشته چه چه وکړل داغه خالق چیته
په منځنی کورما کې سمو دا وړاندې نصرګند وسلوال د پړچمکنی سیمې تراغلل او بیا له هغه ځای د مسوزو زهمشت او لشزو په لور تر خوریدلو پس هغه لته خپل عملیاتو ته دوام ورکړي په سیمه کې نه یوازې وسلوالو پر امنیتی سرتیرو بریدونه کړي بلکې مقامی خلکو ته دړکه هم ورکړي په غونډه کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق وای جنگونه په سیمه مسلط شوي چې نقصان یې چاته رسیږي او کنا خو خوار غریب ته متاثر دي نو باید نور دی ورنه لاس واخستل شي
ګاندي خبره کوي ګاندي آی کچېری جان کې د غاټو خلکو زمان مړ کېدلای نه هیڅ کله په دنیا کې جنگونه نه وای خدامو او د تو غریب بچی سړی زمان دی دا دغه مور بچی دي څنګه دې تنخوا تنوستیم صدا بچی تنخوا راوړي چې زی وخرم ته مړکا یو کا زی مړکم کبل مړکی ی دی په مړکوالو خپا کېګو
په منځنی کور مکه وسلوالو پر زید د اپریشن ماموزه تعمیر وطن او کوه صفیت په نامه سو واره پوځي عملیات شوي په 2010 کال کې چې کله د وسلوالو پر زید پراخ عملیات پیل شول نه پزورګونو قرانه لخپل کو نو وتلې او د کډوالې ژوندې شروع کړلو د سخی احمد شاه توفیل شاهین وای زمونږ اتلان هغه نه دي چې په خپلو کې مو پر مختلفو نمونو بلوي او جنگونو ته مو ور برابروي بلکې هغه دي چې علاقې ته امن ترقی او خوشحالي راوړي
ایمو هیرو باغوي چې چوک دی امن خبره کوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مور روان نسل لپاره لیاري جوړوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مور روان نسل ته تعلیم ورکوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مو ته انوستر راوړي ایمو هیرو باغوي چې هغه مو ته سپورت کمپلیکس جوړوي هسپتالونه جوړوي ایمو هیرو بالکل هغه چوک نه دی څاغه مو پومانس کی نفرت جوړوي هغه مو پومانس کی ویشوي
بلخو په سیمه کې د وسلوالو پورتک پوسټ ویلي او نو د پولیسو کوم ښکارا د رزم خې ترغله البته د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم چودري د نهه پرس په پړه چنار کې د خپل دورې پر مهال مقامی مشرانو ته ویلي ول امن قائم لا ساتلو د خپل ذمہواري هیڅ غافل نه دي چودري ویلي د پاکستان سرحدونو حفاظت په محفوظ لسونو سنبال دي او زیاته کړی چې هر تند پر دغه ډنمن ووسی چې کچا د سیمې امن خرابولو کوشش وکړلو هغه به خپل د هغې نتیجه په غاړه واخلي چیف سیکرټری دا هم ویل دا مانی چې ځینې خلک علاقې ته راغلي خو که خپلو کې متحد پاتې شي او د خپل امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو امن خرابولو د هغوی سازش ناکامول شي تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال رادیو دا
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس دو چمن ته په چمن کې لتیرو څخه باندې اته میاشت راځي پر لږ دوام لري او احتجاجان وای چې پرون یې د خپل نیول سو ملګرو خوشی کول لپاره د شار د انتظامی مشر ته دفتر لارون کول غوښتل خو چارواکو د قانون یو سلسله لور څلويشتم ماده عملی کړه چې ورسره سم د 15 یا تر 15 د زیاتو کسانو پر وغرندې دو بندیز ولګیدي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال سمت شبنم را کوي چې د پرني مظاهره د ګډونوالو په نارو پیلېږي.
پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پرزيد په چمن کې د تیر 2023 کال د اکتوبر له 18 د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنديانو پر لټ روان دی. د جون پر 14 پر لټوالو په چمن شار کې د حکومت لخوا د نیول سو پر لټوالو د را خوش کول لپاره یو لاریون کول غوښت خو دغه لاریون تر سره نسو. په دې اړه د چمن پر لټ کمیټي او پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعالم پهلوان د جون په 14 مشالې ورته وویل
موږ لاریون کاوی پر سرکار یو سلو سلو سلوش د پاول لګوله بیا موږ ته داسې محسوس سوز سرکار خپل تخریب کاری کوي پر پرلت اچي کابل افلا جو کله چې خپل خلک را اله کړو د پرلت پنجری شان مات کړو نو موږ د خلک په کنټرول کې نو سره وسلای د خپل خلک وو نو موږ دا دغه و بلل چې موږ خپل پرلت په همن وو خپل مزایره په پرلت کې خپل आवाज دنیا ته ورسو.
پرلتوال د چمن او سپین بول ډاکټر من سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستان نشنات کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د پرلت کمیټي وغړی عبدالشکور د جون پر 14 مشالېډو ته وویل
مر په ډیورن کرښه باندې پاسپورت نه منو مر دلته سرحدي خلک یو مر قبایل خلک یو مر په زمزکه په مینس کې دي تار واښاوي مر نیم زمزکه په خوا پاتسو نیم زمزکه په دې خوا مر کورونه نیم په خوا پاتسو نیم په دې خوا پاتسو مر وسم پر امن احتجاج کو مر یو ګام د تار په خوا مر مارکیټ دی چې د سلو کال وسد مر دا مارکیټ دی مر تجاران دي او متجر برتر راځي زر روپي
خبره چې د حکومت لخوا لتیرو اتو میاشتو پر دوی د روزګار لار تړل شوی ده. د چمن وسیدونکی محمد نسیم چې له وړکوالي د چمن او سپین بول ډاکټر من سره د دروازه باندې کار کوي هغه مشال ریډو ته څه داسې وویل
تقریبا د 15 کال زما عمر وو ما پر دغه بارډر باندې خپل ټیموړي لس لټر تیل مې وړل بارډر له بیا اوس بوډا سولم بچان مې وړي دغه روزګار دی 15000 روپۍ پیدا کوو هغه دا ته میاشت نه میاشت کېږي خلای لا کې نیور کوم ګټلې ده دغه نه شم قسم په خدای دا اوس بچي مریض پیسې پوروم کوټ لیوړم دوا پکوم زما د مشرانو صدا خواستي چې دې راځ دغه زمر مطلبر حل کې
ل څلرمې څخه تر شپږم جون پورې په چمن کې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاو تریخوالي پیشي رامنځته شوې دي. د پرلتوالو په خبره چې په دې تاو تریخوالي کې د دوی دوه کسان مړه شاوخوا 50 کسان جوړ شوي او تر یو نیم سل پورې کسان نیول شوي دي. خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د امنیتي ځواک او پرلتوال ترمنز په تاو تریخوالی کې ول سمنتی سرتيري او 15 پرلتوال جوبل سیوی دي. د حکومتي چارواکو او پرلتوال ترمنز په وار وار خبري سیوی خو څه پایله نه دا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کړی دی. حکومت وای چې دا غامې په یواد کې د امن خوندې ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستي. سمت شبنم مشال ریډیو چمن.
ل چمن زو د بادینی پر لور د ولسان د پښتون میشت سیمو سوداګرو او لسیمه شرانو له افغانستان سره د سوداګری لپاره د کله سیفلا د بادینی لارې پرانستلو هرکلی کړی دی. هغه پرم په کوټه کې لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د افغانستان او ایران سره د سوداګری ټولي لارې پرانیزي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان زیاتره تجار او قبایلی و سیاسی مشرانو د صوبایي حکومت لخوا د بلوچستان په کلسیفلا کې د افغانستان سره د بادینی بارډر په اجله توګه د پرانستې د پریکړې هرکلی کړی دی او ویلی دی چې د دې څخه به نه یوازې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ تجارت وده وکړي، بلکې د پولې دواړو غاړو ته پرتو قبایلو ژوند هم بدل شي. په دې ترڅ کې د کلسیفلا سره تړاو لرونکي یو قبایلي او سیاسي مشر اجی نظام
دا بارڈر وچ پنجاب کو خیبر پختونخوا ته تر نور بارڈران 300 کلومیٹر نزدیک ته دا بارڈر میوه سے رسجی انگور سے رسجی تر نور بارڈر تقریبا 12 گھنٹے 15 گھنٹے 20 پہ مخ رسجی بارڈر سے کلاس حکومت سے کم ٹارگٹ عمر ترا کرے وے روڈ نہ نہ ول جوڑ مول سے لور گنا رینیو جام کئی او سو روڈ جوڑ دے روڈ جوڑ دے روڈ گھنٹے لا تے مسلمان غ پوری گاڑی یا کندھار راسے دا پنجاب تر رسجی دون لاندا
بادینی سره تړاو لرونکي قبایلی مشر ملک نظر خان وینا وا چې په اوس مهال کې د بادینی خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو څخه بې برخې دي.
داسې غربت دی، داسې قحطی ده، هم د مالو هم د انسانانو د زراعتو او د بجلی د اوبو د اسپتالو د اسکولو هیڅ معیار هلته د پاکستان ګورنمنت له طرفه څخه موږ ته نه دی تر اوسه مهیا شوی. د اسکول تکلیفات ډېر دي، اسکول ایجوکیشن هلته نه ونې کې برابر دی، په ګرد علاقه کې اسپتال نه ہونے کے برابر دی در سلوشت کال سیوی دی چپاغا علاقہ کی اسپتال تتروس پوری چا یو پٹی دوام نہ دور کری زراعت نستا اسپتال نستا اسکول نستا روڈ نستا بجلی خودیر ازاد خبر دا تلیفونم دری گھنٹے پا 24 گھنٹے کی 2 گھنٹے دری گھنٹے یو گھنٹہ لکہ سنگ چی دا پاکستان دا معمول مطابق لوڈ شیڈنگ دا بجلی غراجی دا ناروا غدار کم سمور بیا دا نیٹورک کرائی
خود روب میرا خان ناصر بیا زیاد اکڑا چی دا بادینی بارڈر دا پرانست خبا دا افغانستان پا لور خلگو تا دیر لوئے گٹا ورسیجی
دا افغانستان علاقی سکمی دی پا آخوا بانی پا آخوا بانی سور دنگل پا نامو بانی علاقہ دا چی دا دی ناصر کوم دا زایر شاہ پا وقت بگی زایر شاہ پا پرمان بانی ورکڑی دا اندر کی مالت پا انتکالو بانی چی بارڈر آخوا سنگ ورواری بس بیا دا دی ناصر سی مشورو دا بیا تا شنکی پوری بیا دروازی یوتانا دا کپرسا دا پا دی کی او دا زنجیر سی کم ورطای ایداری ناصر ویری دی بلکل بارڈر سر اٹچ پرتی پا دی خوابانی بیا کاکر کم ورسر آباد دا دا وہ ٹھولو خلقو دی پارا گوابی نی دا شا خبر دا سی بارڈر کلاب سی او دی پارا تجارت شروع سی
بلخوا دلتا دا کوٹی دا تجارو دا اتیادی یا مشر اجی اختر کاکر وائی پا کار دی چی دا پاکستان مرکزی حکومت دا صوبے دا ترقی او لست خوشحالی بخاطر دا ایران او افغانستان سر دا غر ڈول نور بارڈران هم دا تجارت او کاروبار لپارا پرانستی
افغانستان د حکومت د طالبانو سم دا دغه د پاکستان د هغې سم چې باید هر ځای بارډران په هره ولسوالۍ کې خلاص شي چې د تبتانه سي راونهسي راځه پر دالبندي نوشکي سرلټ د سرلټ د کوټ سره لګېږي او پر ګلستان باندې چې پر ګلستان زما خپله سیمه ده چې هلته خلاص شي پر توبه کاکړي خلاص شي پر چمن خوال ریډیس ته او که پر توبه چکزي باندې د ضرورت یې هلته پسې خلاص شي پر بادینی پر کمردین موږ د دې ګردو په چې داسې خلاصی د خلکو دغه زړې خبرې چې دا پلانکی بارډر خلاصی او هغه بارډر ته نقصان رسی دا نه د حکومت پالیسی ده، د بادینی د خلکو حق دی.
دا دغه وروسته کله چې د بلوچستان حکومت د جون په 15مه نیټه د پاکستان د کسټم یا ګمرک ترڅنګ د پلټنې و وفاقي ادارې اف آی اے ته امر وکړی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بادینی بارډر دی د تجارت لپاره په عملي توګه د خلاصون په خاطر دی ګړندي ګامونه پورته کړل سي. د بلوچستان حکومت د بادینی بارډر د تجارت په خاطر د خلاصون خبره د هغه وروسته راپورته کړې ده کله چې د تیرو اتو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې په سرحدي ښار چمن کې د حکومت په ضد احتجاجي پرلت روان دی او د چارواکو په خبره چې د پرلت له وجې د چمن پر سرحدي پوله د افغانستان سره تجارت بیا په خاصه توګه افغان ترانزیت ټریډ په وار وار تر اغېز لاندې راغلی دی. دا د ونې وړ ده چې په کال 2000 کې د ستمبر په میاشت کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان د افغانستان سره پر پوله د بادینی بارډر پرانسته کړې وه او هلته تجارتي هلې ځلې هم پیل شوي وې، خو په جولای 2021 کې پر یاده سرحدي پوله تجارت د ناڅرګندو علتو له امله بند شوی و.
د مشال راډیو په خبري غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. زموږ غلم مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم پک صافي اوریدلای شي. زموږ غلم مشال رادیو خوري په پېښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام راګرځوم. په بجوړ کې د لادرک کسانو د کورنۍ شزنه غړو په یو مظاهره کې غوښتنه کړې چې د دوی لادرک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دا غشځي پروند بجوړ په مرکز شار کې پر سړک ناست وی چې ماشومان هم ورسره ور او حکومت یې غوښتنه کوله کسړو کوم جرم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړل شي. په کومه کې ځای اوسېدونکو آمدنی فعالانو په سیمه کې د نامنې خلاف غونډه کړې ده. پرون په سوي غونډه کې فیصله وسوه چې سبا به له سدې څخه تر پاړه چنار پورې یو احتجاجي لاریون کیږي او په هغه کې به د سیمې د امنیت لپاره ژغ پورته کول کیږي. د پاکستان د مالیه وزیر د راتلونکي مالي کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او د مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړې ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې لشتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل ضروری دي ځکه چې په وینا یې اوسنۍ حالت د زغملو نه دي. د طالبان د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. ادارې پرون په بیان کې وویل چې په کابل، بدخشان، نورستان، کونړ، میدان وردګو، سمنګان، پروان او بغلان کې له تیز باد سره د سخت باران امکان دی چې له کبله سیلابونه هم راتلای شي. او نن له لسلکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پر داسې مهال پیل کړل چې په غزه کې جګړه روانه ده. حالت د حج په ورځو کې ګرمي هم زیاته شوې ده. سبب حجان د وقوف عرفه رکن ادا کوي له هغه ورسته بیا د لوی اختر لمړی ورسته. زموږ غلم مشال رادیو خاوري او تاسو پام د نړیوالو او سیمیز راپورونو پر لور راګرځوم. اسرائیلی فوج وايي په رافه کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په هغه وړو کې شار کې د پوځي عملیات پیلولو پر سر له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته بشپړ ژمن نه دی. په دې اړه نور حال د اسمت سروان په راپور کې واوري.
د غزه په رافه شار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلی پوځ اعلان وکاو چې دفاعي ځواکونه په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمیر ترهګر وژلي دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نشته دوام لري او د پوځ د بیان لمخي تر لسو زیات کسان چې د اسرائیل لخوا ترهګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د وومنیټي په حمله کې لاس درلود هم شامل دی. د اسرائیلی پوز دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړی نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په تیر بیا په رافه کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوې دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او ځکنی بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 10000 ډیر کسان وژل شوي او تر 15000 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي ځکه دا نه د معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیری او څومره ملکی وګړي دي. په غزه کې د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت شلاکار جیک سلیوان هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربند غندیسته پوراشمن نه دی. سلیوان د پنځشنبه په ورځ په ایتالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړې چې اسرائیل د اوربند له غندیس سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په یو لسمه په سپینه مانی کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربان پلان اعلان کړ.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
پا په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوه
په سلور نیمو بجو
د مشال په نوم
په پنځو بجو
زموږ غلم مشال رادیو خاوري او سو افغانستان د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 15 هیوادونو دی چې د جبري بي ځای سو کډوالو تر ټولو لوړ شمیره لري. یاد سازمان په یو راپور کې ویلي چې 4,000 افغانان په جبري توګه بي ځای سوي دي چې ډیر شمیره په گاونډیو هیوادونو کې اوسېږي. په ورته وخت کې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیوادونو کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. په دې نور حال د سنا کاکړي په راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بې ځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 15 هیوادونو څخه دی چې د جبري بې ځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمیره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنځشنبه په ورځ د جون په 14 خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بې ځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بې ځای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې دا شمیر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمیره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکۍ له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5% یوازې د 15 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90% کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت کډوالې نوید افضلی او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل
د امارت له راتل څخه مخ کې مشوال حسین روان او امارین بات مارشل پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند مې شهید شوی، په ډېرو ستونزو سره مې تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولی. څه چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
کوچکشم 6 سال.
یادونه ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای سي. د اپ مجدا سلکو ام ای اس ایچ ای ال ار ای ډی ای او، او تاسو کولای سي چې د اپلیکیشن له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډ کړئ. د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکي مالی کال په بودیجا کې د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی دی. سینیټر محمد اورنگزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونټول چې زیات پیسې ګټونکي باید زیات مالیه ورکړي. دول چې حکومت د مالیو نظام کمپیوټري کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. اورنگزیب د جون پر 12 مقامي اسمبلی ته د جولای لومړی څخه د پیلیدونکو مالی کال بجټ وړاندې کړ چې تر هغه وروسته ځینې پوهانو، کاروباریانو او خلکو د مالیو زیاتولو پر وړاندیز نیوکې وکړي. رشید خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنگزیب د راتلونکو مالی کال د پر وړاندې کړي بجټ کې په خلکو د ټیکسونو لګولو دفاع کړی ده او ویل دي چې حکومت به د ټیکس دایره کار زیاتوي ځکه چې د ټیکس او د ګراس ډیولپمنت پروډکټ موجوده شرایط د زغملو وړ نه ده. په 13 جون په اسلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په مهال د خزانه وزیر اویل چې په بجټ کې صرف په تنخدار خلکو ټیکس نه دی لګول شوی. د اویل چې په نورو ملکونو کې د ټیکس نه ورکوونکو اصطلاح هم نشته. د خزانه وزیر اویل چې د حکومت سره د ټولو خلکو د ژوند کولو ریکارډ شته او دا معلومه ده چې څوک څوک ګاډي لري او څومره بل ورکوي. د دې لپاره به ټیمونه جوړیږي او د پلټنو نه پس به د شتمنۍ په حساب سره په خلکو ټیکس لګي.
ډیجیټایزیشن هم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے.
موږ ډیجیټایزیشن کوو او نن سهار هم په دې سلسله کې یو میټنګ وشو. د دې مقصد صرف دا دی چې انساني عمل دخل کم شي، د دې سره به شفافیت هم زیات شي، کار به هم خفيږي او کرپشن به هم کم شي. ډیجیټایزیشن ډیر مهم دی. د پروګرسو ټیکس نظام لاندې په پښتمن خلکو ډیر ټیکس لګول کیږي. زما په خیال په دې چاته نیوکه کول نه دی پکار کړه پښتمن خلکو نه زیات ټیکس واخیستل شي،
عاید کیا جائے.
ډیر اقتصاد پوهان په حکومت تور لګی چې په عامو خلکو په بجټ کې ټیکسونه زیات کړی دي خو خپل خرڅای نه دا کم کړی. دغه پښتنه د پریس کانفرنس په وخت د ډان ټی وی خبريال ثنا الله هم د وزیر نه وکړه.
بیرائی کمپلائی ہے، کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ.
یو کارکون کی ماتول چې دغه 45,000 روپے تنخواہ ده، نه سایکل لري نه موټر لري او نه کور لري. او د موبایل سیم بلاک شو ځکه چې ټیکس ریټرن نه جمع کړي. دلته د FBR چیرمن هم ناشته او بل خو د دوبی لیک تر مخه پسونو پاکستانیان هلته جیدات لري. بچا کې دومره جرأت نشته چې د یو جرنیل د پارلیمان د یو غړي او یاد محسن نکوی نه پښتنه وکړي چې دای له کومه کړو. د 45,000 روپے تنخواہ غستون کې سیم بلاک کیږي خو د ربونو روپو جیدات ملکانو نه څوک پښتنه هم نشي کولای. تاسو د پارلیمان بجټ 30% زیات کړو، د وزیر اعظم د کور بجټ مهم زیات کړو، د خپل خرصونه مې وه پیسې نه د کم کړو. خلک زکه شور کوي چې تاسو خپل خرصه کمولو ته تیار نه یې.
کیا آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں؟
د خبریال د پښتنې په جواب کې وزیر وویل،
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
تا چې کومه خبر وکړه دا بالکل سمه ده. حکومت باید خپل خرڅه کم کړي. کوزونه سيزونه داسې دي چې هغه موږ اوس عملي کوو. مولان دې هم اول چې موږ د حکومت خرڅ کمو. تا نورې خبرې وکړه خو زه تاته وایم چې موږ تر دې هم لوی سيزونه باندې کار کوو او هغه دا چې موږ زنه وزارتونه ختمو. ان شاء الله پر اتلونکو د بدري مشته کې به وګورئ. بل خبره دا ده چې کله چا سیم غلط بلاک شي وي نو زه پدې معافي غواړم. ما په شروع کې ویلو چې د ډیټا پلاتونو ټیمونه ختمول غواړي ځکه چې دا په خلکو کې به بيوري رامنځته کوي او وېره خوروي. چې هر څومره ورته وایي چې دومره پیسې جمع کړه هغه د ټیکس چارواکو سره خبره نه کوي. دا به بيوري به ختمو. ځکه وایم چې ډیجیټایزیشن ډیر ضروری دی، صرف د ټیکس جمع کولو لپاره نه بلکې د خلکو لپاره هم. دا به بوري ختمول غواړي. پاکستان په 12 جون په کمی اسمبلی کې د 13,000 ارب روپو نه زیات لګښت ولا بجټ وړاندې کړو چې د ټیکسونو راغونډولو هدف پکې 13,000 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري او اوس زو یو ځل بیا د راپورونو پر لور. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضعیت سمولو له وفاقه د صوبې د وسایلو د ګټې پاتې پیسو اخیستو او د آئین سرولۍ لپاره له نورو ګوندونو سره د لوی اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. د ګوند صوبای مشر میر افتخار حسین د جون پر 13 مشال راډیو ته وویل چې په دې لړ کې یې له ځینو ګوندونو سره رابطې هم کړې دي او تر لوی اختل وروسته به د لومړۍ غونډې نیټه هم وټاکي. او نېشنل ګوند تر دې مخکې هم دا ډول هلې ځلې او د لویو ملي جرګو په نوم غونډې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې واوري.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر میر افتخار حسین د جون په 13 مشال لړو ته وویل چې د دوی ګوند په سیاست کې په شریکو هلو ځلو یا متحده جدوجهد باور لري، ځکه په صوبه کې د امن او امان پر ځای کولو، د صوبې حقونو لپاره او په ملک کې د آئین او جمهوریت سر لړۍ لپاره کوششونه به جاري ساتي. او دې لپاره خیبر پښتونخوا کې د مرکزي مشر په هدایتو نورو ګوندونو سره د ګرینډ اعلان جوړولو لپاره رابطې هم پیل کړې دي.
ټولې هغه پارټۍ چې هغه د دې غټو اتحادیانو ایسنه ده، نو دلته چونکې زمونږ د امن امان غټه مسله ده، دشتګردۍ ډېره غټه مسله ده، دلته چې کوم دی نو د فرنشل ټانی او زمونږ مطلب چې کوم دی ایس سی وارډ مسلې دي، خو نن سبا دشتګردي چې کوم دی نو هغه یو ډېر په منظم شکل کې بیا راوچته شوې ده، نو دغه ته مطلب چې موږ کوم یو اتحاد جوړ شي.
دا چې په دې هلو ځلو به عوامي نېشنل ګوند صوبې له امن، مالي حقونه او ملک له جمهوریت یا د آئین بالادستی وګټي او کنه. نو په پېښور کې خبریال او شنونکي علي اکبر وایي چې داسې هیڅ دا وخت ممکن نه ده، او عوامي نېشنل ګوند په تیرو ټاکنو کې د ماتې خوړلو وروسته په سیاسي میدان کې خپل موجودګي ښکاره کولو یو هڅه ده.
په نږدې وخت کې تاسو وګورئ نو د دې سامانې نشته ده، دا هغه وجه دا ده چې کوم اهم قوتونه دي هغه په حکومت کې دي، او کوم مسلم لیگ نوم ده، کوم پیپلز پارټي ده، نو هغه خو د دې سره اتله نشي. دین علاوه تحریک انصاف څه ده، نو هغه دا ان پی سی ده، نو خپل مانس کې ډېر زیات تاوتریخواله ده، نو زمانه شکل چیرې او بل یو جی وای چې کوم ده، نو دا هغه سره د دوی سره لږ ډېر سمې راتلې شي، نو په داسې وخت کې داسې غونډې چې کوم دي نو دا هغه سم مقصد نه ښکاري.
شنون کې شم شاهد وای کسو هم دا ډول اعلانونه ډېر اغیز نه لري، خو پاکستان کې سیاست او جمهوریت د ډېر ستوندو سره مخ ته، باید سیاسي ګوندونه راوځي شي او داسې حل ځلې دوامدار وساتي.
سیاست چې کوم ده نو مختلفو مشکلاتو سره مخامخ ده، دا یو خبره ده چې سیاسي جماعتونه چې کوم ده خپل حل ځلې جاری ساتي د دې خلاف د جمهوریت د پارنو څخه مشکلات ورته، نو اندازه ده چې د دې عوامي نېشنل ګوند چې کوم اتحاد جوړ کړي دا خو اثر خو ډېر زیات نه، خو بل هر یو आवाज به ښه
دا چې د دغه شننکو د نیوکو په اړه او بیا تیر وختونو کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ګرند قومي جرګې ټول ګوندیز غونډه رابللو او د هغه نتیجې نه راوتلو باوجود دی ولې داسې ګامونه پورته کوي او تر کومه حده به دوی خپل اهداف ترلاسه کړي. نو افتخار حسین په دې باب لوایي
دا چې کله په منځ کې جنرال الیکشن راشي نو هغه سره اتحادونه چې کوم دی نو مات شي، ځکه چې د الیکشنونو ضرورت خپل ځای باندې وي، نو دا یو کوشش وي، اجتماعي کوشش خلک یې بار بار کوي، نو موږ مطلب په یو خپل نیک جذبه باندې خپل کار چې کوم دی نو سر ته رسو، یو کوشش دی، یو دا مطلب خپل سړی وي چې ما قومي کوم مسلې دي چې هغه موږ په مشترکه توګه حل کړو.
نو موږ وایي د لړکې د قومي وطن پارټۍ، جمعیت علما اسلام فیډرلی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مزدور کسان پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ او نېشنل ډیموکراټک موومېنټ صوبایي قیادت سره وړاندې نه رابطه او صلاح شوي، او ډېر ژر به د لوی اختر ورستو غونډه هم راوبلي او د ټولو د صلاح ورستو به ګډ ایجنډا او غوښتنې اعلانولو پس کړنلار هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
زموږ غل مشال رادیو خاوري. پاکستان تحریک انصاف په لمړي ځل ویلي دي چې د امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت پر ځای له ګوندونو سره مذاکرات ته تیار دي. د ګوند مشر ګوهر علي وایي د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ورته ویلي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ له ګوندونو سره خبرې پیل کړي. شنونکي دا یو شفې صلاح بولي، خو وايي ګوندونه له تحریک انصاف سره د اسټابلیشمنت له منځوري پرته ژمنې نسی کولای، او د پاکستان پوست په بیا بیا ویلي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. په دې اړه نور حال د راشد خټک پر راپور کې واوري.
په یولسم جون د تحریک انصاف زندانی بنسټګر عمران خان سره ملاقات کول نه پس د ګوند موجوده چیرمن بریسټر ګوهر خبریالانو ته وویل چې په ملک کې اختلافات او سیاسي بحران په زیاتېدو دی، ځکه عمران خان دوی ته د نورو سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو اجازه ورکړه. تر دې وړاندې به تحریک انصاف مشرانو تل دغه خبره کوله چې دوی به د اصل واکدار یعنی پوست سره خبرې اترې کوي، ځکه چې حکومتي ګوندونه واک نه لري او د دوی سره مذاکرات بې ګټې دي. په 12 جون په قومي اسمبلی کې د بجټ ته غونډې نه وړاندې بریسټر ګوهر یو ځل بیا ژورنالیستانو ته وویل چې دوی به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې د حکومت سره مذاکرات کوي. څو ورځې وړاندې د یوې مقدمې د اورېدنې په مهال سپریم کورټ یو جج هم عمران خان ته مشوره ورکړې وه چې د سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو او د پارلمان د لارې خپل ستونزې حل کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم وایي چې د حکومتي ګوندونو سره مذاکرات کول هم په اصل کې د پوځ سره مذاکرات دي، ځکه چې دا ګوندونه د پوځ د مرزۍ نه بغیر د تحریک انصاف سره کومه وعده نشي کولی او نه یې غوښتنې منلی شي.
اچکزئی صاحب جو ہیں سیاسی قوتوں سے ہی بات کریں گے اور وہ ڈائریکٹ
اچکزئی صرف صرف سیاسی قوتوں سے خبریں کبھی زمانہ دے خیال چھ خبر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تو تیار شی اگر یہ سیاسی لیڈر دے اور نواز شریف زرداری اور فضل رحمان ٹولو سر خبریں کولی شی زکہ خو عمران خان ہم دے سیاسی خلق سر مذاکرات تو پر خوخ کڑے دے خدا ٹولا کیسے ڈیرہ پہ ابتدائی مرحلہ کے دے تحریک انصاف وختن داری چھ عمران خان اور مرمن دے لزندان نہ رخوش شی داس وختن دے چھ اسٹیبلشمنٹ دے مرضی نہ بغیر نشی پورا کے دے
مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے
د وزیر اعظم سلاکار او د حکومتی گوند مسلم لیگ نون یو مشر رانا سنولا د تحریک انصاف ته خبرو تر وړاندیز هرکلی کړی دی او ویلی دی چې محمود خان اسکزی د ټولو سیاسی گوندونو سره ښې اړیکې لري او خبرې اترې کولی شي خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې محمود خان اسکزی په مذاکراتو کې کامیاب هم شي خو د عمران خان ضمانت به څوک ورکوي چې د پریکړه به ومني
خو داسې قسمه مشروط خبرې او داسې قسمه مبهم خبرې د دې ماته سره ډېر اهمیت نه ښکاري ځکه چې دا چې کوم نور لیډرشپ دی که هغه پخوانی صدر عارف الوی دی که هغه شهیار افریدی ټایپ خلک دي هغوی بیا بیا دا خبره کوي چې مونږ به د کور د مالک سره یعنی د فوج سره د اسټبلیشمنټ سره به خبرې کوو خو دا چې کوم اوسنی چې کوم وړاندیز دی نه خبره ده خبرې د ډایلاګ خبره شوې ده خو سر ډېر زیات سیګنیفیکنس یې ماته په دې نه ښکاري چې د عمران خان لخوا د هغه د خولې براہ راست د نور د مخالف او سیاسی گوندونو چې کوم مشران دي دا غي سره د خبرو خبره غوې نه دا کړي
عمران خان د 13 لسو میاشتې سره بندي دي د ته پډېرو مقدمو کې ضمانت ورکړل شوې دي خو په عدت کې د نکاح کولو مقدمه اوس هم پاتې ده په 13 جون اسلام آباد های کورټ په یو میاشت کې دننه د دې مقدمه فیصله کولو حکم هم وکړو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
زموږ غلا مشال ریډیو خبرې په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو مرکز ویلي دي چې تیر میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې مرګ ژوبله 13% لوړ شو هغه سرنیز مرکز په خپل تازه میاشتنی ریپورت کې ویلي دي چې 80% حملې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې شوي دي د مرکز مشر سات خټک پر مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ 15 میاشت کې ټول 409 بریدونه شوي دي چې پکې 414 کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل دي په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال عظمت علي شارا کوي
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورٹی سټڈیز د مئی د میاشت په خپل رپورٹ کې وایي چې دروان کال د مئی په میاشت کې د وسلوالو په شپږ اتیا بریدونو کې نوي کسان مړه او له اتیا او زیات جوبل شوي دي اداره زیاتوي چې په مړه شوي کسانو کې 8 عام اولس او 2 د امنیتی ځواکونو کارکونکو شامل وو د پی آی سی ایس ایس مشر جنرل سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو په بریدونو کې 80% بریدونه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوي
مارچ 2017 نه بعد دا ټولو نه غټ فګر دی او په دا میاشت کې د 2017 د مارچ نه بعد چې کوم دی دا غټ کاروایانی اوم د سیکورټی فورس طرف نه اوم د ټیرریسټانو طرف نه غاروانی پدی علاقې کې شوی دي نو کپو علاقې بنیاد باندې دا موږ وګورو نو په ټرایبل ډیسټریکټس کې هم دي زموږ چې په پاټا به مرتوي پغې کې یو دیش حملې شوی دي پغې کې و دیش خلک مړ شوی دي او 19 پکې جوړ شوی دي او زموږ د خیبر پښتونخوا چې کوم باقی علاقې دي پغې سلریش حملې شوی دي او هغه کې 15 خلک مړ شوي دي او 15 ژوبل شوي دي په بلوچستان کې داسې درویشت حملې شوي دي او 13 کسان پکې مړ شوي دي او 45 کسان کشکم دي هغه پکې زخمیان شوي دي داسې پنجاب کې 4 حملې شوي دي پکې 16 کسان مړ شوي دي او وو پکې زخمیان شوي دي داسې په سند کې 4 حملې شوي دي او پکې 2 کسان مړ شوي دي او یو کس پکې ژوبل شوي دي
دا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورٹی سټڈیز د مئی د میاشت په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په ډومبه 15 میاشتو کې 409 د وسلوالو بریدونه شوي چې پکې 414 کسان مړه او 419 نه زیات کسان ژوبل شوي دي د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیرستر سیف د مئی په میاشت کې مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جدیدی وسلې او نور سامانونو لپاره و 1000 روپۍ لګوي په پیښور کې خبريال ارشد یوسف زه مشال ریډیو ته ویل چې وسلوال بریدونه د سیوا کېدو یو وجه دا هم دا چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې زیاتره وسلوال ډلې د یو بل سره په بریدونو کې مرسته کوي
د دې سره بل وجه بیا د ترخګرو ډلو یو والد یا ډېرې دل دي یا چې کوم ځای کې هم د دوی اثرات وي هلته کې دوی سره د خلکو شاملېدل دي نو که دوی ته د افغانستان نه نوې کسان نه راځي بیا هم دلته په پاکستان کې ورته ډېر د ریکروټمنټ موقع په لاس راځي او هر ځل هم چې د دوی خلاف برید وشي هغه کې څوک زخمیان شي څوک خوږ شون د هغه په بدل کې د هغه پروپاګاندا ماشين داسې تیز وي چې دوی بیا دغه حمله د خپل حق لپاره د خپل نو ریکروټمنټ لپاره استعمالوي نو دا هم د ترخګرې د نه ختمېدو او د ترخګرو د نمبر زیاتېدو یو وجه ده.
دا وسلوالو بریدونو د مخنیوي په غرض د پاکستان حکومت په کال 2019 کې د افغانستان په پولا د 50 کروڑ ډالرو سیوا لګخ سره ازغن تار لګولې وو چې مقصد یې د وسلوالو د تګ راتګ لار نیول وو. په پیښور کې خبريال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د وسلوالو انټيليجنس سیستم او د عام خلکو مرسته ډیره ده چې لوجي د پیښورستو وسلوال ته په پناه غستو کې هم مشکل نوي.
چې کله امریکایي اتحادي ځواکونه د منځه لاړل او طالبان رالل نو په دې کې یو مهم کردار د هغه جیل چې کوم مات شو په کابل کې او پای کې پسونو که پزرګونو نو پسونو پاکستانی طالبانو مو نور انتر دي چې داعش ډلو کسانو پکې په دغه جیل کې آزاد شو چې کوم بندیوانو او بیا موږ د یو نوی جنگ آغاز ولید په دې سیمه کې.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 433 وسلوال بریدونه شوه چې پکې 300 د امنیتی ځواکونو کارکونکو 222 عام خلک مړ شوي او پاکستان کې امنیتی ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې لشپک 100 زیات وسلوال مړ شوي او شپک 115 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی وو. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو تو غوا گیاست او زبوگ غاگ پا مشال ریڈیو تکے کام او دا مشال ریڈیو دا اپلیکیشن للاری آو رہے.
زمجھا غلا مشال ریڈیو سخاوری د ممندو د بیلابیلو تحصیلونو په غریزو او میدانی سیمو کې سیل ځایونه دي چې ورته د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له بیلابیلو سیمو خلک په چکر ورځي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې که هغو ځایونو ته د ورتګ لپاره سړکونه او په لار کې د مځایونه جوړ سي او د پاکو اوبو انتظام وسي نو د سیلګری صنعت ته به ګټه ورسوي. په صوبای اسمبلی کې د ممندو استازي محبوب شیر ممند وایي د سیلګری ادارې ته د هغې ضلع 9 ځایونه ښوولې دي چې سیلانیان ورتللی سي. دی وای هڅه کوي چې هلته په چکر ورتلونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه نور حال د شانواز ترګزي په راپور کې واوري.
د محمود خلک غواړي دغه ضلع کې دي د سیلګری ځایونو ته باید پاملرنه وشي. خلک وایي د امبار، پلانغار، بایزو او میچنی په غریزو او سمو کې د سیلګری لپاره خصوصي ځایونه او ښکلې منظرې شته. د محمود نه علاوه د نورو سیمو خلک هم د دوی په خبره دغلته سیل لورځي. خو د حکومت لخوا په کې تر دې وخته هیڅ یو داسې ودانۍ یا نورې منصوبې نه دي جوړې شوې چې سیلګرو ته پکې ګینې سهولت میلاو شي. د کوزه محمود اوسیدونکي ارشد خان مشهد رډو ته وایي دغلته د غرونو اړخ ته سړکونه نشته. وړه د میچنې د سیند سره خوا کې ځینې ځایونه بیا داسې دي چې هر اوړي کې ورته په سلګونو خلک ورځي خو بیا د ناستې او یا د دمې ورته هیڅ سهولت نه دی ورکړل شوی.
اور سګړې هم دی خوا کې دې ځای کې دوی یو ځای سلیک کړي او پکنیک لپاره مخکې چې کوم دی او بیا د هغې نه راښکته چې کوم دی دلته کې دا د ډب کور نه راښکته دا هم د سیند غاړې په سره نږدې دی او روډ سره مین روډ سره هم نږدې دی. که سفر او ګورګورۍ د خو چې کوم دی روډ دغه شو نو د سفر خو ډېر یو بیل لنګې دغه دی. نن وخت کې لکه هغه یخ هم دی سیلګران به مورته ورځي خو مسله د روډ ده. نو که دغه روډ ته وشو نو بهترین ځای چې کوم دی هغه سفر دی.
د محمدو په مشرقي تحصیل پلانغار کې د یوسف بابا تورتم او تاترین سیمه هم قدرتی خایست لري. دغه ته هم د سرکونو نشواله دي د بو د تنظیم کمې دي او بیا داسي چې ګنه کوم سرکاري د مزای په کې وي دغه سہولتونه پکې لا هم نشته. د محمدو په مغربي او د ډیورن د کرغه په غاړه د الیزو غر چې د جمی د نمایینه تر تخدمې دو پورې پکې واوري وریږي هم پکې د سیلګرو لپاره کوم سہولت نشته. د امبار تحصیل کې اوسیدونکو رحمان الله عثمان خیل مشهد لري ته وویل په دغه تحصیل کې هم د سیلګری ګر ځای نشته او که حکومتي سہولتونه ورته ملاو شو د سیمې ځینې خلک به پکې کاروبارونه هم شروع کړي.
د ټولو نه مهم کوکتل شي کې مورچاغه یو تاریخي ارزښت هم لري
خوبصورت چې کم دی چینی دی پکی او زړه راخون کې چې کم دی دا پیزا ده پکی او دغه سی دویم چې کم دی پامبار کې چې کم درود وبو بایګي کم چې مومنډیم ته غورځيږي او مومنډیم په غیبه نه جوړيږي نو دغه علاقه هم چې کم دی د سیل سپاټۍ د پاره ډیر زیاته مزیدار موضوع نه ده د حکومت نه او د انتظامی چارواکو نه زمونږ د غختره ده چې د علاقې ته کم دی خصوصي پاملرنه وکړي
د کوزه محمد نور د صوبای سیملي غړي محبوب شیر مومن مشال رړو ته وویل د سیلګری دپاره په صوبای سیملی کې جوړ شوی قائمه کمیټه کې د دغه شان ځایونو د ترقی دپاره غږ کړی دی.
نو ما د خپل لوور سب ډیویژن چې ما سسم یوسف بابا شو دغه ساله کې مور شو دلته دی جی ډی ایم سره دغه دغه کې پکنیک سپاٹ سو دلته می چنای په باندې یو پکنیک سپاٹ دا پنځه شپږ وې زینه ما ور کړی د خپل طرفه اپروول ایم تل ان شاء الله دا به منځوريږي او ویل چې د سیزن به جوړو چې د سیلګر راځي او د دینه انجای کئ او کم اس کم دی علاقې ته پیدا مرس
د سیمه خلک وای ک سیلګری محمد ته ورتل شروع شو امکانات شته چې ځینې هغه خلک چې په پیښور او نورو خورونو کې ریډي لګولي شربتونه او ځینې خوراکونه خرڅوي خپل سیمو ته ستانه شي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.